افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې ساعت په خبرونو کې وو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې له مخکې په جرمني کې منل شوې او پرون سې شنبې په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیز ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاق وړونکو محاکمه د سېشنبې په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه ادباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او برېټانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړی دی. دا کښتۍ چې 15 کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالی څخه انګلستان ته په لاره وه چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکي د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راویستل او د یو بل تن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سېشنبې اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړې چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په زندان کې وه او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو څلوېښت کلنه سیسل کوهلر او دریاویا کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د آرامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د دوو کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یوه نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رویټرز خبری آژانس چې دغه مسودې یوه کاپي یې ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماتانو وویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پرې روان دی او کیدای شي بدلون عمومي روانه اونۍ له یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوې خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنګټن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدی شي. خو دې ویاند د ترتیب شوې مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یوه میاشت مخکې د ټرمپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اور بند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سېشنبه خپل لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمېنه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تېره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلې و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل لیز کون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح واسمم د اون ټولګي جغرافي مزمن یو لسم لوستم. ورز کون کو زمرا ستاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه سپوږی. کتاب صفه له یو اتی مینه پایل بهتر اتی می سی پیپری خوراګل لیز کن کوز مرستا درن رزی د لوس درسی اهداف عبارت له د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه سپو هیږي دویم د اسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجونه دریم د اسیا د لوی وچی اقلیم دا هغه درې مهم موضوع کانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیز کن کو د پراته وجه او دقت په هله ما هله د چې د لوست پای پر سره مرکیا وکړي او یو څه زده کړي خوراګل درمنو زده کن کو د لوست په پښو بو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه سپو هیږي معلومات ترلاسه کړو قدرمنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو آسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري او آسیا لویه وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم د آسیا لویه وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د آسیا سیندونه د بحیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي په دې خاطر سره دغه برخې جدي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولول لومړنۍ حوزه چې د درنو زده کوونکو په دې حوزه کې هغه سندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي دغه له دغو سندونو څخه عبارت دي او د دې ترڅنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سندونه دي هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سندونه دي د دې سندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي دویم حوزه چې د درنو زده کوونکو په دویم حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د آسیا ختیځ خواته د آسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سندونه چې دي درنو زده کوونکو د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادي او واستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي همدارنګ د هوانګو سیندې چې د منځنی چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دي او هلته تویږي د دې ترڅنګ د میکانک سیندې چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي دریم چې د درنو زده کوونکو دریم حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیسته د هند سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته چې ویژه چې د هغولو جملو څخه د ایرو او ادی له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته ویژه د ګنگا سیند چې هندوانو ته دغه سیند ډیر زیات سپیشل دی او ډیر زیات ورته مقدس دی او دغه سیند چې دی د بنگلاديش په سن کې د بنگال خلیج ته ویژه د سن سیند چې د امان په سمندرګي کې ویژه د کاروان سیند دی د دجلی او پرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورته ویږي سلرمه برخه چې د درنو زده کوونکو یې هم سلرمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې ویږي د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دي او د سیر دریا یا هم سیهون دي چې د آرل آل په جهیل کې ویږي د اورال سیند چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي د کسپین په سمندرګي کې ویږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لوی وچي د سندونو په حق له معلومات لاسته راوړل خلې ده چې پوسی او سري وسم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچي جهیلونه سمندرګي او خلیجونه پیل لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو جهیلونه عبارت له هغو لاړو اوبو څخه دي کوم چې څلور خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي سمندرګي په حق له موږ تاسو پوهیږو وس هم خلیجونه پیش خلیجونه هغو لاړو اوبو ته وایي کېږي کوم چې دروي خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دي چې د جهیلونو څلور خواو ته وچی او د خلیج درو خواو ته وچی او سیزنو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو خو جواب لري ځکه کو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، قزاقستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه ایلولو خو شو ځکهونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دي چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او ازمي اوږدوالي چې دي سیند دي درنو ځکهونکو د 800 کیلومتر او سوري چې دي په خپل 110 کیلومتر پورې رسیږي نه هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې په قزاقستان کې د بغیشا د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي د قرغستان کې د بیسک بیسک کول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي. د امیر بندې، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلی منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي ترڅو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خوږو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو جهیلونه وپېژندل. اوس هم د آسیا د لویو چې خلیجونه پېژنو. خوږو ګللي زده کوونکو، د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چې دي، ډېر مشهور یې د اوب خلیج دي، خو د دې تر څنګ دغه خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري. یعنی مشهور چې دي هغه په خپل د اوب خلیج دي، بل چې دي د ختیځ آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي، د دې سواحلو کې د کرناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې دای له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي لري. او همچنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکبیده خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړ سمندرګي هم په آسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګي دي، د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچه په دننه کې ډیر لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د آسیا د ختیځ سمندرګي چې په خپل د بیرنګ سمندرګي، یا هم د اهوستک سمندرګي دي، د جاپان سمندرګي دي، ژر سمندرګي دي، او د ختیځ چین سمندرګي دي. د آسیا سویلي سمندرګي چې دي، درنوي ځکونکو، د ختیځ چین سمندرګي دي، د جیوا سمندرګي دي، د اندومانا سمندرګي دي، او د عربو سمندرګي دي، د عمان سمندرګي دي، چې زیات سوداګریز اهمیت لري. او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګي ډیر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې اوسمه زده کړو چې وسام د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خوږو ګللې ځکونکو، آسیا ډیره پراخه لویه وچه ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بیلابیل اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لویه وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بیل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لویې وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپل د قطبي یا هم احتلالي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لویې وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.5 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوط دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاورې ډېر زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې، کرنیز محصولات زیات نسته پکښې کې، لکنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ 60 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کومې اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګریډ 40 او 90 درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي، درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دي، چې دغه ډول اقلیم د منځنۍ آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په سیر باندې د ترکیې پورې غځېدلی دی، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده، په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یا هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي، چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجه سانتیګریډ ته رسیږي. ژمی یې سوروالی، د ژمی د سوروالی منفي درجه چې ده، په خپل لس او 15 درجه سانتیګریډ ته رسیږي. د دې په څیر صحراګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کیږي. څلورم، درنو زده کوونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیم دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشا، هندوکش، د البرز، د زرگروس د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیم یې جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره ورنونه په کړکې اوڅیږي او همچنان غرونو دغه لړۍ د اسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د لامه څخه معلومیږي چې دا پخپله د عربستان ټاپو وزمه کې ده. افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډو درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي. یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې ډېرې زیاتې ګرمې دي. اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي. یعنی نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو متدل اقلیم دی چې متدل اقلیم له کلنۍ اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او 2 سانتي ګریډ د 2.5 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اوم هم درنو زده کوونکو مدیترانه اقلیم دی چې د ترکیه د یو محدودې ساحلي برخه یې د عراق شمال ختیځ برخه ده. د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر او مدیترانه سمندرګۍ ختیځ غاړي په مدیترانه اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دوبی یې تود او وچ وي. ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا نارنج او لیمو مدیترانه بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 100 ملي مترو څخه زیات دی او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري. یعنی د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 درجو په منځ کې دغه بدلون لري او د هند او چین ټاپو وزمنه د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق المحت ټاپوګانو د هند د چین لویدیځ سواحل بنگلاديش سویل او شمالي لویدیځ هند یو برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هر میاشت کې 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګراد 25 او 30 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمدوي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا و تر دې دم فرزمنو ستاسو د نن ورځې لوس هیله ده چې یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکرارون تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته په تاسو مطابق ځواب دایره به سرخو. لومړنی سوال د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په پښیمو کې پرتی دی؟ الف تر کتب لاندې، ب کتب صحرا، صحرایي، د غزنی. دویم سوال درنو زده کوونکو د استوا ځنګلونو د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډیر اورش لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورش او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال درنو زده کوونکو بنگلاديش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درس پر چیز است اس بدرانه حضور کی زریجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګی پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش نغم فاری بسل به هم تاسو ټول ته دزر لکم نه شرغ واس پم د اتلم ټولګي جغرافي مز من یو لسم لوستم. هل د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برت روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې وم پتن می درنو ز کون کو د سیس مرستا سو تیر ورځې لوست د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافي بشري جغرافي او هم چنند ته کوم نشات به حق لو. هل د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کو وسز د کړی وو سې جا پوي سپو سې او سې درنو ز کون کو مرسته ست د نن ورځې لوست یو لسم لوستي کوم چې نن ورځ بس مرسته ست د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره په هیڅ معلومات لسته راوړو. کتاب صفحاله او اتي مې نه پیل بهتر سلور نیوي مې سپي پرې هم درنګ از مرسته ست د نن ورځې تر سیاحت اپ يم هغه موضوع کني چې نن ورځ به مرسته ست په لوست کول ولو عبارت تیله. لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره په هیڅ دوه ملایتنی امریکا دا هغه دوه مهم موضوع کني چې نن ورځ به مرسته ست په لوست کول ولو او په حق له به په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راوړو. نه هله د ستاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوستر پای پر رسم ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه ور دي ویدرونه ځکه کوم زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له او هم چنان لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو. خو د لوست په پښه بو کې به لمړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو او په هیڅ دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ امریکا له یو څه هغه له یو څه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل پیرخوالي له کبله څخه پر دوو لیکو او چې پر دوو لوی برخو باندې ویشل شوی دی، چې یو برخه ته شمالي امریکا وایي کیږي او بلې برخه ته جنوبي امریکا وایي کیږي. لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسنی شرایط کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې شمالي امریکا کې اندرونه سکون کو شمالي امریکایي ترزمکیلاند ډیر زیات شمیر قانونونه لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چي کې طبيعي سرشار زیرمی دي، پراخیزم کې او د وبو د ډاکسندونه او ډول ډول اقلیم له په لور څخه امریکا له یو چي د نړۍ یو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د ژوند باندې او پکې کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده. همدارنګ کډر من زكون کو د امریکا د لوی وچی د کشف څخه ورسته اروپایان د لوی وچی ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاوه چونی وکړي، تر څو وکولي سي خپل د ژوند ورځنی چارته پرمختګ ورکړي او وکولي سي خپل پښمن کې پرمختګونه وکړي. نو دې دغه امریکا لوی وچی ته مهاجرس په لور اروپایان کله چې دې مهاجرس په نو دې د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچولو سره وکولي سوي چې د پیړیو په اوږدو کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لوی وچی د صنعت څخه برخه د صنعت څخه کومي کاني مربي چې لري طبيعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي، چې د دویم نړیوالې جګړې د زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه زیانمنه نه شول، ایست دې اقتصاد ته زیان ونه رسیدي او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل. وی کولای شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپای چی په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمن او هم چنانه دي ترڅنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. خوشاګ للی ځکه انکو نه وزیدا چې کانی منابع امریکا لوي وچ په خپل ځان کې لري، بلکې د دې تر څنګ د پکرن او مندري کې هم ستر رول لوبولې دي. په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري چې هم دغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هیز زمکي ولري چې دغه حاصل هیز زمکو لاري څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جملو څخه غنوم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر تر سی بیچ دغه کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لوی وچه په اقتصاد کې پرمختګ راوړي، چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې ودونه کې د غویانو او پسونو او وزور د لویولو او هم چنان د دې تر څنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا لوی وچه کې چې زیات شمیر قانون او صنایع لري، د هغو له جملو څخه په خپل درمن زده کوونکو د نیپتو څنګ او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانون پیدا کیږي چې د مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانون یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمیرل کیږي. همدارنګه د دې لوی وچه نور غوره قانون سره زر دي چې ستره منبع جوړ کړی د اقتصاد په برخه کې سپینزر او همدارنګ میس نیکل او داس نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دی په لویو شهرونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځګونی جهیلونه په شاوخوا کې جوړ شوی دي، چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې صنایع او پلیزات ویل کولو او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لستر برخه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولي او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بيډي جوړول او الوتکو جوړول او بل اخره کې مېوي صنایعو جوړول د نیپتو جوړول او د چنارولو له صنایعو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اقتصاد په مرحله مخته کې ستر رول لوبولي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دیدم پرې مراد تاسو د امریکا د لوی وچې د قانونو او د اقتصاد په حق له معلومات په بستله وس هم د لوستر پلان کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې لایتنی امریکا په حق له معلومات لاسته راوړو چې لایتنی امریکا کوم امریکا ته ویل کیږي او څنګه جوړشل. خو اوس د کوونکو لایتنی امریکا چې په خپل د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په سیر پرمختللې هیواد نه دی، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي، او همچنان د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات د کچې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي. چې کرنه په دې هیواد کې درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه مستراس اغلل چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتنی امریکا وکول سپید د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړی چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبی امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي، غنیو، ککاو، قهوه، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو حاصلات لري چې سربیره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځنګړي ډول سره غنوم او جوار په ډیر اندازه سره کړل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړول کې ستره ګټه اخیستل کیږي. لکه هم چې نن د ارجنټاین کې د غنم او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې قهوه تولیدوي، او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربړ د دې لوی وچې د غوړه شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړول کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کوونکو د امریکا د لوی وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټاین دی چې ارجنټاین د غنم او جوار مهم تولیدونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکو هیواد دی. او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیلا، قهوه، ککاو، غنی، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربیره پر دې ټول جنوبي امریکا کې جوغندر، کاند، کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا د لوی وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او لریز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې په لایتنی امریکا کې قانون او صنایع په حق له لولو چې په لایتنی امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر رول په دې برخه کې لوبولې دي چې د دې له جملو څخه په خپل برازیل او ارجنټاین ځنګړي ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداري په ځنګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې، ډېر رواج او دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي ز د کوونکو جنوبي امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د قانون او صنایع درلودونکو د نن ورځې جنوبي امریکا د طبيعي منابعو په لور څخه یو بډای لوی وچې د چپدې لوی وچې کې د نیپټو غازونو او همچنان سره زر، سپین زر او مس او اوسپنې قانون په پراخه توګه سره پیدا کیږي، او دا سیمې د نیپټو د منبعو د درلودلو په لور څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په چیرې لوستنه کې ولوستل چې د نیپټو زیرمې په خپل د حیواناتو د حیوانات څخه منشا اخلي، هم د حیوانات د منبع څخه منشا اخلي چې د خپل د زرګونو کلونو مخکې د مسمک لاندې چې کومې د حیوانات د مدرسمک لاندې پاتې سوي دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو باندې تیر سوي دي، د هوا د تودوخه زیات فشار واردولو سره او هم چې نن د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپټو باندې بدل سوي دي چې په دغه لوی وچې کې په امریکا لوی وچې کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپټو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د امریکا د لوی وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل د دې لوی وچې د نیولو لپاره کله چې دی راغله د دې وزنۍ لامل دا و چې دی غوښته د دې د کمیټي په لیزاتو لکه سره زر، سپین زر او لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي، نو دی په دې خطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي. او سپین زر زیاتره قانون چې دی ترنځ کوونکو په مکسیکو او بوکی توکی د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي چې په جامیکا کې د دې د نیپټو د صنعت ډول ډول قانونونه لکه د پلیزاتو ویل کول او په میسو کې مهم قانونونه لکه د چیلی په هیواد کې د ونې ورله هیواد